السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي لدې شبي پایلس وا په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور ترغاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یوه اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي. تر یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایه برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته ساه ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهردین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړم، هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیره سېشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل مذاکرې بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولي پوجدو کې د ورستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په اردو کې اوري چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي سږ کال به هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبري نه کوي. بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي. په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
زموږ د یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی فلمي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست ورزو د راپورونو برخه ته. په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم د دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استازي توپ خبري ونه کړي. شغلی فائق پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغې موافقې له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړي سږ کال به هم په هماغه ډول دواړه هیوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړي. خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوې د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 24 نیټه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تېر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته سه او خبرې یې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي، خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تېر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هېواد د دایمي استازي غلام محمد اسحقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغېز ولري. د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې سږ کال به د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلۍ کې هیڅ څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. د سیاسي مسایلو له شنونکي حبیب الله خان خیبر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې دا چې د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته سږ کال څوک وینا نه کوي دا په څه معنا ده؟
دا چې سکال به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشه 40 میلیونه وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلو کې په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشه 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډې تکول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي او دا وحشت به بیا نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځایه ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي چې دغه بدبختۍ تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت لیوی ډلې سره لیوی ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نومي خیده، او له بلې خوا د هغوی هم فکره چې په پخواني بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بالاخره داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګري ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کېږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امادګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلومات یا زما همدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم غبرګون ښودلی او د هغه غبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکراتو، اصولو کار واخیست چې بالاخره دا خلک دې ته وادار کړي چې بالاخره افغانستان ته ځای ورکړي؟
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په ځواب کې د افغانستان آواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
خا یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق غږ پورته نشو کړلی. له بده بخته بله مسله دا وه چې ځینو مغرضو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بېلابېلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیوال ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خلیس کې څوک دی او د تر هرګرو ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، د یاد ساتي که پاینده کې هر بدبختی را منځته کیدا پاکستان به همدای دا کوي. چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې و چې افغانستان د ترهرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې ترهرګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس دوی پر وړاندې چوپ پاتې کیدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپل ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره پکار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي په دې برخه کې څه کولای سي؟
دغه د ډیپلوماټیک دزګه کوم پاتې شونې چې ده د پخواني حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي دوی همدا اوس هم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایا یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعا په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکم چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولی شي، تاسو ولیدل چې پاکستان د خپل زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې خپل خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې نړیوالو مرستو ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتشون ډیپلوماټان او سفیران چې دي دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوال رابطی لري، روابط لري چې دا غینه په استفاده کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شننکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسفزی د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لږ پژم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي څمد مخکې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي وو چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي.
مجبور هستم که مصروفه بعضی کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزوها داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای ښوونځي ته ولاړ سي وسی حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړی دا. میترا چې لیاو کل راهیسی لزده کړو به برخې دا وایي غواړي ښوونځي ته د نه تک اندېښنه د نقاشۍ او د تزینی توکو په جوړولو سره هیر کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوونکي واوسي.
زه حق نه لرم چې ښوونځي ته ولاړ شم، زده کړه وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي بي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولي دي.
میترا چې پخوا د فوټبال لوبغاړی هم وه وایي د خوښي وړ ورزش او لوړو زده کړو دوام ورته ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده د سپتمبر په 4 په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې لشبګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوانځیو ته د تاک اجازه ورکړي. نوموړي دا هم لیکلی اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجونې منځنیو خوانځیو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشبګم ټولګیو پورته خوانځیو ته د انجونو د تاک مخنیوی د پاکستان پلان دی. ومغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د خوانځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېني سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې خوانځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده او ځینې خلک نه غواړي چې له شپاړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې خوانځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامېږي او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کېدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د خوانځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغو نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه یې ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوه یې ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوی په سیمه کې راټول شوی وو او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدی دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس وو او کوم مشهور او مهم قومندان نه وو. د طالبانو حکومت د اداو پاړه مو د مقاومت جبهې له ویان صبغت احمدی څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدی په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو، زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړې وه او پروپاګاندا او اوازه یې بللې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیز کړی دی. بلخوا د اوکراین په څلورو شهرونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پوښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپله پرونۍ وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمېر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کېږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبرېږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي، د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د افغانستان د منتقدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شویو کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي او وایي دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نوی شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډېر تعدادو په 1400 کال کې هم معاش نه دی اخیستی، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه دی تېر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره 4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره ده د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافی نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامي او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکی محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې دې حل شي، د دې لپاره چې په ډېر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکی چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي راډیو ته وویل
زه ډېر په زور مې ولان، دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دی نوت شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه ستل. 5000 یا 4000 کرایه ورکو ما د کور کرایه او دا 5600 کرایه برقی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپلو حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
اوس هم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
19 کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په موخه بالاحصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمی سفر و چې په هغو کې مې د غزني کې له ملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګی عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې و هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل سي. اسدالله کمالزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو. د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو. هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځکې سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمالزی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دې هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعاتو کلتوري ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نوموړی وایي تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی راسره بیایو رهنمایي ورته کوو. بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او همالته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه ولې دومره پراخ شوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې دپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بې اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورکړو، دنیا ته یې وښوده چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم ادامه لري. له
په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ښځو بېلابېل اعتراضونه کړي. دوی عمدتا څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلي دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو، چې دا ټول د میرمنو نه واخیستل، نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه و نه واخیستل. هغه پخوا کارکونکي خو ټول سیاسي او حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې ښځې د کومو اساسي ازادیو غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې ښځې میرمنې کوم ازادیګانې غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل هغه انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو موږ باید مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفت وپیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زموږ هغه ژوند محدود شوی دی، هغه ازادیګانې زموږ نه اخیستل شوي، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی. ورځ تر بلې ساحه د ژوند موږ ته بیخي تنګیږي، نه یوازې موږ نه تحصیل واخیسته چې جهان پې پوهیږي، نه یوازې کار موږ نه واخیسته، بلکې نور هم په ټولنه کې موږ ځورېږو. یعنی داسې د مسؤلیت احساس نه کوو، خپل ارزوګانې دلته نه ګورو چې په آینده کې به څه کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل وه. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورترغاړی دی. ملګرو ملتونو نن په یو اعلامیه کې ویلي، لکله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې. تر یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل،
ټول مسؤلینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیاتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو ور بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهریدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربند له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې لدی موافقې سره سم عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیر سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولې و چې د یو او بل ځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د ورستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تایر روشان برابر کړي او وړاندې کوم. عزتمنو دوستان، لکه څرنګه چې می په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا موږ ته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه را رسیږي چې موږ یې اورو او وروسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسو خبرولای، او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونو کې نه دي خبره شوي درته خبرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره رالیږلي وي درته خبرو، او زموږ ځینې اورېدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي، نو موږ د خپلو ګرانو اورېدونکو دپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچه خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهرواري سره ځان نږدې خي، دلته مې کور ده. دا جم سره غلی ده، خپل مې عباسین ده، د پلار مې ګل محمد ده. د ټول عمر اووه اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي او راګرځي که نه زه پیژنې. وایي کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا درته معلومات عباسي نومېږي، د پلار نوم یې ګل محمد ده. نو مهرباني وکړي ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړي. نمبر مې د 0303 شپږ اویا پنځه اتیا نهه سوه نهه دېرش. بل نمبر مې د 0305 یو سل یو نوي یو سل شپږ نوي نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري، ګاونډیان یې خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړي. دا لږ په جمهوریت بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامند ورکسو اجزان خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نکی بولا را ته شي 0 اویا 0 0 8 5 0 0 2 2 4 2 2 1 او یا هم پر دغه بل د سیم شمیره باندې 0 0 0 8 8 8 شماریا باندې. د آزادی راډیو سره ډیره مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم 0 0 0 8 8 8.
السلام علیکم، وخت په خیر. زه تسل خوستایم له ګلابونو خوست نه یم. موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږ اوو کلن تر عمر لري، نوم سپږمۍ یادوي. دغه ماشومه وایي چې زه د لوګر ولایت یم. که د هر چا وي یا څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ. 0 0 2 5 1 8 1 8 1 د شمارې تکرار 0 0 2 5 1 8 1 8 1. تر بیا ښه وختونه خدای پوان.
بلې، السلام علیکم طاهر صاحب، روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورکه اجزان نه دا خپرونه اوري ټول مینهوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې زګ جوړ به وي را په صحت جامې به برتنوي. زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهارې یم، ننګرهار ولایت نه یم. زمونږ سیمه شمشپور ساحه ده. دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسی څنګ چې نوم سبحان الله ده. تقریبا اووه کاله اته کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي. دغه ماشوم که د هر چا وي ما ته به په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ واخلي. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي. دغې شمېرې ورته زه وایم 0 0 8 1 6 2 6 2 1 2. شمېرې تکرار، یعنی 0 0 8 1 6 2 6 2 1 2. روشن شماره ورته وایم 0 0 9 6 6 6 8 4 8 3. یعنی 0 0 6 9 6 8 3 8. او د واټساپ شماره ورته وایم 0 0 8 2 6 2 6 2. پاله شماره ده. او په دې شمېرې سره برخه واخلئ. تاسو څنګه کولی شئ افغان شماره وایم 0 0
ننگرہار ولایت جلال آباد بہار تلاشی پہ چوک کی مگر مشن پیدا کرے دے عمر تقریباً پنجہ کال دے نم خالد یادوی دپلار نم وارث یادوی اسمان رنگی جامع پرتن دی اس محل دی اجازت احمد مومن صاحب سره دی دغه کدا کچھ نه ده هر چاوی لما سره پلان دی شمیر وړی کوونی سی او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی زمړی اتصالات شمیر وای ما چې تر تا بیا ونوی لاس یو سلاتا دیش تکرای یو وای ما چې پر و ات نه و یو صفر یو در ات روشن شمیرا صفر نہاویا ات سوشپد نونس پنجلس کواڑ جی جاد احمد مومن سرا اڑی کو نو شمیرا تکرا روما صفر اتاویا پنجلس سلور پنزوس نخت و یو پنزوس یو یو وائم صفر و ات یو پنج پنج سلور نہ پنج یو ارے باش میرا دس پھر وا آیا ات نوی یو نوی نخ سو یو شپیت تاسی تخت پراونا گل نور دن کی خخ پراونا
سلامونا نیکی هیلی طاهر شان تا تا او دا سادی رادیو ټول خوګو اوریدن کو تا اختر جان جنت خبری کوم د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي د پلار نومی عبدالغفور دی د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دا ماشوم وس محل لمنګ سره دی که دا ماشوم د هر چای نو په دې شمیره دی ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډیر زیات ژاړي د شمیره دی ماته زنګ وي خپل ماشوم دی تر لاسه کی زما د اڑی کو شماری دی سپر اتاویا پنجویش یو شپیتا دریسا و اوشپیتا یعنی سپر و ات دو پنج شپگ یو دری شپگ و یعنی سپر اتاویا پنجویش یو شپیتا دریسا و اوشپیتا اولا امتین شمیرہ میدا روشن شمیرہ سپر نہاویا سپر نہاویا سلور سوا اتاتیا یویش آتش پیتا طاهر روشان نتانا دیر احیل اکم چه زما دا پیغام بار بار نشر که زکه دا ماشوم دیر زیاد جاڑی چه خپل کورانی تا اس پارا شی بس آزادی رستی کیویم چه آزادی را دیو زند آواز
بلی السلام علیکم پتی احیل اکم جور رو خوش خوش آلا بیاز طاهر روشان صاحب تا سلام علیکم تا سو دور کچو ایزان طول دوستان سلام علیکم محمد جیساس افغانیم لکندهار سفر سمجھو دوست کی دا کری دا احمد تنا مدی دا تو کار دی دی لمن سخر اغلی دی کندهار تا و کدا ار چا دوست دی داری وکی خوراچ خپل دوست دی بوزی ما در پر دغت اگر نیش میرو علیکو نیسی سپر و سپر سپر دری دو سپر دو دری اتا میرے زل بیاون سپر و سوا دری سوا شل دو سوا تا جیش بلی سالات میرا سپر و اتا یو یو سلور سلور نیش پاش دو میرا بھی ادھر دیا وایا میں صفر و صفر ات در در صفر ن دو سنزد ادا دوست کر چاہیے خود خود دوست بول سبق بول رہی
السلام علیکم زید بشیر احمد احمدی ہے میں سکندار ولایت تجڑی ولسوالی سے دل تھے وہ الگ تھی چننیا نور احمد یا دیے تجویز میں اچھی سراغل دی اوائی زد کناڈیم کدار مسلمان روزی نو پر دغه شنره جی مصر مهربانی لمخي اړیکه ونیسته رسالات میرا اور سلام صفر و ات صفر صفر شپاز پنج ن و پنج افغان دستنش میرا وام صفر و صفر ات دو و ن یو دری و کار مسلمان روزی مهربانی دمخه جی پدای شنره اړیکه ونیسته سبخ بولد
گران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیدا سوو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي کنه نو دوی وکوي چې ستاسو ورکسي خپلوان هم ارزه ژر پیدا شي او په همدې هیله اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکسو کسانو په لټه کې دي
السلام علیکم. ما یو ورور اکسوی د عبدالکریم په نامه دی. شپانس کال کېږي چې ورک تیار یې چې د مرګ او د ژوند حال لري، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زه خپل عبدالکبیر یم، د ورور نن د ورونو نومانې په دا ډول دی. یو امرالدین اخوند دی، یو بهادین لالا دی، یو برجان لالا دی، یو حیات خان لالا دی، او یو د احمد خان لالا دی. خپل عبدالکبیر یم، که زما ورور د مرګ او د ژوند دی. د جمال الدین کاکا زوی دی، د بهرام د ولسوالۍ د هلمند ولایت دی، د برس د کلي دی. هر وخت چې د مرګ او د ژوند په هغه معلومات وي، نو ما ته دې په دغه اړیکه زنګ ووهي. 0218 1 3 0 9. دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. هر وخت چې د مرګ او د ژوند حال وي، نو ما ته په دغه شماره زنګ ووهي.
سلامونه رشید صاحب محترم، تاسو ته یو سلام د غیر برنامه ټول مینوالو ته کوم. زه سید مقبول محمدی د کابل څخه. دلته چې موږ یو مرګره نظر کښو د صدر ولی سلام د شهزاد زوی د هر ورور ته پته یې، نو ماته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. نمبر انټین شمېره ورته وایم، 0 3 8 9 6 7 8. یعنی 0 8 0 2 9 6 7 8. شمېرا وته یاد دي اته کاروم، 0 8 0 2 9 6 7 8. بس تاسو ته سوا خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحنان منی ملح کندهار ولایت څخه. زما یو دوست اورکتی رحیم الله د نشنیږي کی څوک واړه معلومات نومات خینه د په همدا غشمیره چې په خوندې سیند زنګوي. شمیره ده 0 0 0 0 5 5 3 0 0. د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0. او یا هم بل شمیره ده روشن 0 0 9 0 0 8 0 0 8. د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 8. او دغه د افغان بیسیم شمیرې ځل بیا ورته وایم، 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
سلامونه تاسو درنو ته د خبرونه خوګو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون په لیکو وصل شم. زول حکم ارخیل غم به د ننګرهار ولایت او د کامی ولسوالۍ نه. زما د ترزوی ګل زمان د پلار نومي نوراغه. د تیرو درې ورځو راهیسې نادرکه شوه دی. که هر چاته د دې هلک په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکې ونیسئ. یادونه کوم چې دغه هلک شنې جامې او تورې سپلۍ په پښو دي. نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا معلومات یې حاصل کړي وي، نو دغه ټلیفوني شمېرې درته وایم. مهرباني دې وکړي ما ته دې زنګ ووهي. اول اتصال شمېره د 0 8 8 0 5 0 3 3 5. روشن شماره درته وایم، 0 9 0 5 5 9 2 9. اتصال شماره درته وایم چې واتس اپ هم شه د 0 8 0 5 3 5. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو د ازادي راډیو څخه. یو نړۍ مننه. تاسو ته خوښوتونه الله په امان.
السلام علیکم. روشن څنګه ځل بیا تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو رضوند په الله خیر زه خیر له فکر نه وسلم. زموږ یو راډیو له برکت سره د مراغت نامه دی د لس کالو دی او تور خلای پر تندستی کالی پوری پلاستیکی چپری پخوی دی و کابل خاک زبار و مثالی سخی نداره کشو و که هر جاتا پتی یزش مهور تی یادش کن دیده من سرک دو شمیره آری که نیسی و من این پیش میره دسی پروازیا اشپلت یا دیتالیخ اتسایا فالور بل انتن شمیره دا سپر وان یو اویا لس و سو چلو سلیخ یعنی سپر وو او یو لس سپر وو چلو چلو یعنی نمیدی که انتن شمیره دل بیان تو بخنی سرا سپر وان بیا اشپگت یا دری سلی خطیس سلیرش افریدی من سرا که بدو شمیره آریکا ونی سپر بیت اخری تمام شوه
بله السلام علیکم مریم دی پختیانا زما یو د ترو زوی بداره کا دای کچا ته په اړه معلومات مات د ټلیفون په داش مې زنګ وای دی پر و شپک تینځو نو شپاګ شپاګ
قدرمنی اوریدونکو ماریا جانی ستاسو پیغام مخبور کړ خو تاسو د ورکسوی کس نوم نو ذکر کړی او بل دا چې ستاسو د ټلیفون شمیره هم په بشپړ توګه نو ثبت شوی نو ځکه ستاسو د ټلیفون شمیره زه بیا هم لولم ترڅو زموږ ګران اوریدونکي په مکمله توګه واوري او تاسو کوشش وکړئ چې خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسوی عزیز نوم هم یاد کړئ مننه شمیره په دې ډول ده صفر و شپږ پنځه صفر یو پنځه نه شپاش شپاش نمبر دا سره وایم صفر و شپاش پنځه صفر یو پنځه نه شپاش شپاش
بله سلام علیکم زه د پکتیا ولایت اریوب ځاځی والی خیل کلی څخه د بې درکه یو اعلان ثبتوم ناصر د انجینر ظاهر ځاځی زوی د طاهر ورور د 2020 کال یعنی د نهو میاشتو را په دیخوا چې د نوومبر دریمه نیټه کېږي د ایران او ترکیې سرحد په منځ کې چې ورته خوی یا کرکوچ وایي په دې لاره کې ورک شوی دی د نهو میاشتو را په دیخوا د هغه هېڅ نشته که چاته د طاهر د ورور ناصر ځاځی په هکله کوم معلومات وي مهرباني دې وکړي په لاندې تلیفونو سره دې تماس ونیسي د ناصر پلار ظاهر ځاځی تلیفون شمیره ده 0003 اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره بیا وایم 0003 او شپږ شپږ اته شپږ شپږ یو پنځه او یا د ناصر ځاځی ورور طاهر ځاځی ته په برکسل کې په دې شمیره باندې هم ټلیفون کولای شي شمیره تکراروم 0032 څلور شپږ پنځه دوه درې دوه اته درې دوه شمیره بیا تکراروم 0032 4523 2312 ډیر مهرباني که تاسو په دې باره کې کومک وکړو ډیر به تاسو خوشاله شو ټوله کورنۍ و تاسو تشویش کړي مهرباني السلام علیکم
السلام علیکم سلامونه سات او څوک چاوري د خبرونه ټول د ځنګړي سلامونه چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه ده د پلار نوم یې سردارغا ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده او که چاته معلومات وي په دې شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي تالاب شمیره 1780 شل اووه سوه نهه اویا روشان شماره هم درته وایم 0304 98 89 30 او زه در ټلیفون لیکې ته راغلی حکمت الله خوشحال له کابل نه باقي ښه خپرونه ښه اورېدونکي
السلام علیکم روشن ساتاد سلامونه د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو خبرونو ټول اورېدونکو سلام عامه زه انس آزاد خبرې کوم له ښکلې هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما د کاکا زوی چې عبدالنافي نومېږي او د پلار مینم له محمد نبي اخوند دی پنځلس کاله عمر لري شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې له کور نه درکه سوی دي هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لرم د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره پر دغو شمېرو اړیکه ونیسي افغان بې سوي شمېره 0 3 0 5 5 5 افغان بسی شمیره زل بیا 0 5 10 5 5 5 5 او روشن شمیره 0 2 1 1 9 1 5 1 شمیره زل بیا 0 2 8 1 8 9 5 1 او اتصال شمیره 0 8 9 6 5 5 د شمیره تکرار 0 8 2 9 5 5 0 0
15 په دې له چی زما پیغام په بار بار زله نشستی په دې خاطر چې کورنۍ ډیر خپه ده په کا کې به هم د ازادي راډیو څخه ډیر ډیر مننه شو خدای تعالی
سلامونه نیکې سره احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه نګی زاده ما د نګرهار ولایت څخه ډیر ورځې ضرورت په واتس اپ د لارې پیغام پرې هو چې موږ ته یو ایران سب کا نو هغه ویل چې موږ یو کلیوال دی د غیو مشکې کې پاکستان طرف ته دونو په لارې کې نظر کې شوې ده چې یو بل ملګری هم ورسره دی د غزوان نوم شریف الله دی او د پلار نوم رحم الله دی شنی جامع برتن دی نو که هر چا ته په اړه معلومات وي لطفا د انساني همدردۍ له مخې دي زموږ سره په دغه لاندې دوو شمېرواړي کوونکي چې اتصالات او روشن دي لومړی اتصالات شمېره چې پرتا اویا 9 1 3 بیا وایم 0 8 9 1 3 8 روشن شمېره ده 0 9 8 9 15 یزلی بیا تکراروم 0 9 8 0 1 9 1 15 اتصالات مې یزلی بیا تکراروم چې په دغه واتس اپ هم ده 0 9 1 3 8 یعنی 0 8 9 1 0 1 3 8 پای کوم ته د ریډیو زنده باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن سلامونه قبول کړه د هله کی روغ او جوړ درس او د لالي اشتان د هلمند ولایت د دالیو رسالې مې اړیکه درته نیولې. سلام ما نمیز محمد حسن دی د محمد عمر سیدی د ګریشو رسالې وسیدونکو دی د شپږ وکاله د مخه یو څه وخت کیږي چې نادره کسوې دی نو کچیری یو مسلمان وسر معلم یا د دې ما आवाज اوري نو زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. نو شین شمیره ده 0 9 15 5 0 3 2 3 4 بیا هم وشین شمیره تکراروم 0 9 15 5 0 2 3 4 او بیا سیم شمیره ده 0 0 4 8 5 1 8 5 0 د سیم شمیره بیا تکراروم 0 0 4 8 5 1 8 5 0 دا زما د ټلیفون شمیرې دي کله کوم چې هر وټر معلمي 2 لک افغانۍ جایزه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمنا
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشان صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پریږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې 15 کاله عمر لري شنې جامې او ژیړ رنګ رومال په تندې پلاستیکي چپل کې پخپو دي د کونړ ولایت څخه زګ وختان لري او شونډې لګې لوی دي لوړ قد لري د 2 میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادره کړي که تاسو سره وی او یا چا ولید د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ. د واریو باندې ایم نمبر 0 9 45 50 2 5 0 د دې کوم 0 9 45 50 2 5 0 د افغان نمبر 0 9 41 50 0 بیا تکراروم 0 0 0 4 1 2 0 د واتس اپ شمیرې دي 0 12 18 15 0 0 12 18 15 0 د واتس اپ بل شمیره 0 99 1 0 0 0 99 1 0 0 روشان صاحب ډیره مننه. هیله مې ده چې بار بار تکرار کې تر څو مې زوی پیدا شي. ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زرا څلور سوا اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.